نننای افغانستان د یو نما راډیوي خپرونه
هغه څه چې تاسو ته لومړیتوب لري په دې خپرونه کې
د ښځو حقونه،
ښه حکومتولي،
بشري حقونه،
سوله او پرمختګ،
دا او ډېر نور څه
د نننی افغانستان په خپرونه کې. ګران اوریدونکو سلام پر تاسو، تورپیکی امرخیلم د اوسنۍ خپرونې په وړاندې کولو ستاسو په درانه چوپړ کې. په دې خپرونه کې به د بشري مرستو او د ژمي په موسم کې د کورنیو بې ځایه شویو په ستونزو بحث ولرو، خو مخکې تر هر څه به د یونما هنداره زما له همکار څخه واورو چې په یوه اونۍ کې د یونما ځینې فعالیتونه پکې رانغاړ شوي. زما همکار او د یونما هنداره،
د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې د تیرو لسو میاشتو په اوږدو کې 455,000 کسان په افغانستان کې د جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې موندلې چې په دې بې ځایه شویو کورنیو کې له 15,000 کورنیو څخه 45% یې ماشومان دي چې له 18 کلونو ټیټ عمر لري. د دې بې ځایه شویو کسانو څخه ډیری یې له شمالي او جنوبي ولایتونو څخه دي. د دې راپور پر بنسټ بشري مرستو ته محدود لاسرسی د ارزونو خنډ ګرځي او د بې ځایه شویو کسانو د کره شمیرو مخنیوی کوي او د مرستو رسولو بهیر هم اغیزمن کوي. د کډوالو نړیوال سازمان او د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت په ګډه د سیلابونو له خطر څخه د خلکو د ژغورلو په موخه استنادي دیوالونه جوړوي. له سیمي جالیو او تیګو څخه د دې دیوالونو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي تر څو د سیلاب مخه ونیسي. دا د هغو تیاریو مهمه برخه ده چې مرسته کوي تر څو د خلکو ژوند وژغورل سي او کرنیزې ځمکې د سیلاب پر وړاندې خوندي شي. په ننګرهار کې د یونما په ملاتړ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د قانون په اړه ګردی میز جوړ شو چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په الینا راډیو کې خپور شو. دغه ګردی میز چې د ښځو په وړاندې په تاوتریخوالي په ځانګړې توګه د هغو ښځو پر حقونو څرخېدو چې په کلي کور کې شاقه کارونه کوي او حقونه یې خوندي نه دي. مدني فعالې ناهدې بهرامزی د خپلو خبرو پر مهال وویل د پخوا په پرتله د ښځو حقونه په سلو کې ډېرش خوندي شوي، خو لا هم په دې برخه کې کارونه روان دي تر څو د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شي. که چیرې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون پلی شي، نو دا به د ښځو د حقونو په خوندیتوب او پیاوړتیا کې ډېر مهم رول ولري.
ګرانو، که چیرې غواړئ د یونما او د هغه د فعالیتونو په اړه لا ډېر پوه شئ، نو کولی شئ د یونما پښتو فیسبوک پاڼې ته ورشئ او هلته یې په اړه لا ډېر معلومات ترلاسه کړئ. همدارنګه که غواړئ چې پوښتنو او نظرونو ته مو په خپرونه کې ځای ورکړو، نو همدلته په فیسبوک پاڼه کې د یونما پښتو په پته راسره شریکولی شئ. خپله اوسنۍ خپرونه زموږ د وطن هیوادوال په نظر پیلوو چې د موضوع په اړه یې د یونما په پښتو فیسبوک پاڼه کې له موږ سره شریک کړی دی. له بغلان ولایت څخه زموږ ورور صبغت الله لیکلي چې تر اوسه زه د دوشي په ولسوالۍ کې د دې شان مرستو شاهد نه یم، مګر اصل دانش بیا لیکي چې زه د هرات ولایت څخه یم. زه په خپل ولایت کې د ډیرو مرستو شاهد یم چې دغه مرستې بېوزلو او خوارو خلکو ته ډیره ګټه رسوي. د نور اوریدونکو نظرونه به وروسته واورئ. له موږ سره اوسئ په اوسنۍ خپرونه کې. بشری مرستې په ټوله کې د ژوند ژغورونکي مرستو ته ویل کیږي چې د وګړو بشري حقونه خوندي او د هغو حالات ښه والی ومومي. د دې مرستو په ویش کې اړین اصل بې پریوالی، خپلواکي او ناپیلتوب دی. په معموله توګه دغه ډول مرستې وروسته له طبیعي یا انساني پیښو اړمنو ته ویشل کیږي. د ژمي موسم په رارسیدلو د خلکو ستونزې هم زیاتیږي، په ځانګړې توګه د هغو کسانو چې کور او سرپناه نه لري او د بېلابېلو لاملونو له وجې بې ځایه شوي او یا هم هېواد ته راستانه شوي او کومه سرپناه نه لري. د خپرو شویو شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې به د روان کال تر پایه له 1,000,000 څخه زیات کسان بې ځایه شي، چې پکې به د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د جګړو او ناامنیو له کبله کورنۍ بې ځایه شوي او همداشان هغه راستنېدونکي چې بېرته هېواد ته راستانه شوي. هلمند یو له هغو سیمو دی چې کورنۍ بې ځایه شوي لري.
زه نه خوشحاله یم، کمزور نه خو مې نه نیوم نه کار لري سره نه خلاص یې زما ما سره مې درولې په یو کوله لا سره نه خلاص یې ما دا کاتون لا وسه کړ دې خرڅې
ټول نور دې کمان یو کندی ان په کوټ کې ناس دې مړه دا غزا وته ولاړې سر پر اچې تمور د خو سیس د خدای خوشاله سیس سره خوشاله سیس سره کوټې دې
نه زنه خارج ځان زه پولی دې
د ژمی د سړو او له دې څخه رابرسیره شویو ستونزو د مخنیوي لپاره دولت او نړیوالو ادارو یو شمېر تدابیر تر لاس لاندې نیولي تر څو د بې ځایه شویو ستونزو ته وار د مخه رسیدګي وشي. ملګري ملتونه یو له هغو بنسټونو دی چې زیانمنو او اړمنو خلکو ته بشري مرستې کوي. د اوچا یا د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر د مطبوعاتو د برخې مسؤوله دانیل مویلین په کابل کې وایي هڅه کوي چې اړمن کسان د ژمي له رارسېدو مخکې لازمې مرستې ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا مرسته کوي چې هغه ټولنې چې بشري مرستې برابروي همغږي کړي ترڅو دا یقیني کړي چې په سمه او ګټوره توګه رسیدګي وشي او زیانمنونکو کورنیو بې ځایه شویو کسان او هغه کسان چې بیرته هیواد ته راستنیږي دغه مرستې په وخت او سمه توګه ترلاسه کړي. دا مهال ډیر افغانان له پاکستان څخه بیرته هیواد ته راستنیږي. تر اوسه له 4,12,000 څخه زیات نوي بې ځایه شوي لرو. همداشان له 500,000 څخه زیات هغه افغانان لرو چې ځینې یې له پاکستان څخه افغانستان ته رادمر شوي. دا هغه کډوال او افغانان دي چې اسناد نه لري، نو ځکه مونږ ډیر داسې کسان لرو چې ممکن په راتلونکي ژمي کې مرستو ته اړتیا ولري.
کورنیو بې ځایه شویو ته پاملرنه او رسیدګي دې حد ته ورسېدله چې د ملګرو ملتونو د بې ځایه شویو بشري چارو ځانګړی رپورټر افغانستان ته راغی. د بې ځایه شویو د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی چلوکا بیانی په دې وروستیو کې افغانستان ته د خپل سفر په بهیر کې سربیره پر کابل د افغانستان نورو ولایتونو لکه بلخ او هرات ته هم سفر کړی او د بې ځایه شویو حالت یې له نږدې څېړلی. نوموړي له دولت څخه غوښتي چې خپلې هڅې د بې ځایه شویو په چارو کې چې انګېرل کېږي چې شمېر یې نور هم ډېر شي لا زیات کړي. همداشان یې د نړیوالو بنسټونو څخه وغوښتل چې په دې حساسه ژمي کې خپلو مرستو ته ژمن پاتې شي او بې ځایه شویو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. نوموړي د نننۍ افغانستان خپرونې په یوه ځانګړې مرکه کې وویل
حداقل کوم څه ته چې اړتیا ده هغه د نړیوالې ټولنې ملاتړ دی. نړیوال همکاران باید د افغانستان حکومت د ملاتړ په برخه کې ثبات ولري او دا د دې وخت نه دی چې افغانستان ته شا کړو، هغه یوازې پرېږدو.
د دې بې ځایه کېدو یو لامل هم په هېواد کې جنګ جګړې دي. دغه بې ځایه شوي د ځای پر ځای کېدو او په یوه امن ځای کې د یوه نوي ژوند پیل کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی بیانی وایي له یو شمېر هغو بې ځایه شویو سره چې لیدلي په بیا بیا له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي او له یوې سیمې څخه بلې ته تللي دي. په زرګونو له دغو په بېوزلۍ کې ژوند کوي او ځانګړو مرستو لکه تعلیم، ښوونه او روزنه، خوړو، روغتیایي مرکزونو او اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کولو مطبوعاتي دفتر د برخې مسؤول وایي بشري مرستې کولی شي په ډیرو برخو کې د زیانمنو ژوند وژغوري. مېرمن مولین وایي
په ډیرو برخو کې کومې کورنۍ چې بې ځایه کېږي او مجبوره کېږي چې د جنګ، جګړو او یا هم د طبیعي پیښو له کبله خپل کور کلی پرېږدي او لاړ شي، په ډیرو برخو کې ستونزمن ژوند لري او دوی ته ډیره سخته ده چې نوې دنده ومومي او یا هم د اوسېدو لپاره کوم ځای. موږ ځینې بېوزلې کورنۍ وینو چې حتی په آزاده هوا کې پرته له خیمې ژوند کوي، نو ځکه بشري مرستې لکه سرپناه، خواړه او روغتیایي خدمتونه کولی شي د دوی ژوند وژغوري او د هغه څه دي چې موږ ورته ډیره پاملرنه لرو تر څو کوم کسان چې د ژوند ژغورلو لپاره مرستو ته اړتیا لري ژر تر ژره دغه مرستې ترلاسه کړي.
د چارواکو په خبره په افغانستان کې د جنګ جګړو له کبله د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمیر د بدلون په حال کې دی، نو ځکه ځینو کسانو ته بې ځایه کېدل دوامداره شوی او دوی خپلو کورونو ته د بیرته ستنېدو د پرېکړې په برخه کې له ستونزو سره مخ کوي. ښاغلی بیانی د افغانستان د دې ننګونې ته د رسیدګۍ په موخه د 150 میلیون ډالرو غوښتونکی شو او ویل
زه پر حکومت غږ کوم چې خپل بنسټیز مسؤلیتونه ادا کړي تر څو کورنۍ بې ځایه شوي خوندي کړي او د دې لړۍ رهبري په غاړه واخلي. همداشان د دې لپاره چې د بروکسل مرستې به په څه ډول ولګول شي، دا چې د سولې او پرمختګ چوکاټ به څه ډول پلی شي، د ښاري میثاق پروګرام ستراتیژیک پلانونه ولري، دا ټول اسناد او پالیسۍ چې شتون لري هر اړخیز دي.
گرانو اوریدونکو، زموږ د راتلونکي اونۍ خپرونه لازمه کې سره تړلې د فساد پر ضد هڅو په اړه ده. که چیرې په دې اړه پوښتنه یا نظر لرئ، نو له موږ سره یې د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې له لارې شریک کړئ. هڅه به وکړو چې د هرې خپرونې په پای کې ستاسو نظرونه اوریدونکو ته ورسوو. هېر مو نشي چې ستاسو پوښتنو او نظرونو ته سترګې په لار یو. د افغانستان د بې ځایه شویو په بس کې مهمه موضوع د دوی په منځ کې د ماشومانو او ښځو شتون دی. د چارواکو په خبره د بې ځایه شویو په شمیر کې 55% ماشومان دي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او له ښوونې او روزنې څخه هم لرې دي چې د ژوند د پرمخ بیولو لپاره مجبور دي کار وکړي. په دې اړه میرمن مویلن وایي:
ښځې او ماشومان د بې ځایه شویو ډېر شمېر جوړوي. دا مهال د بې ځایه شویو له شمېر څخه 22% یې ماشومان دي. دوی زیانمنونکې برخه ده. موږ د نړیوالې ټولنې په توګه په دې برخه کې خپلې هر اړخیزې هڅې کوو. لومړی دا چې موږ د بشري مرستو په برخه کې 79 کارکوونکي لرو چې دوی کولی شي د ټولنې اعتماد خپل کړي او له ښځو سره کار وکړي. موږ غواړو چې ټول آرامه احساس ولري او درناوی وشي، او د دې تر څنګ غواړو دا یقیني کړو چې ښځې او ماشومان روغتیایي خدمتونو، ښوونې او روزنې ته لاسرسی ولري. تاسو پوهیږئ چې ښځې خپلې اړینې اړتیاوې لري، او موږ غواړو چې تر خپل توان پورې هغو کورنیو ته چې اړتیا لري مرسته وکړو.
مګر آیا په رښتیا هم کومې مرستې چې شوي مستحقینو ته رسیدلي؟ او د خلکو غوښتنه د مرستو د ویش په برخه کې څه ده؟ د کونړ ولایت لیوتن اوسیدونکي لطیفې څخه به واورو.
بشري مرستې خو په کونړ ولایت کې ډېرې شوې دي. موسسات دي، ملګري ملتونه دي، او مرستې کوي او شوي هم دي، خو باید حقدار ته حق ورسیږي. داسې نه چې په نوم د بشري مرستو راځي او لکه یو او بل په نوم باندې راځي او اخیستل کېږي نورو ته. باید حق حقدار ته ورسیږي او غریبانانو ته ورتله و شوي دي. موږ ته راځي، موږ ته خوشحاله وو خبرې پالې. او موږ مرست هیله او غوښتنه همدا ده چې په آینده کې نور هم دې مرستو ته دوام ورکړي. د دولت نه مو غوښتنه دا ده، او د موسساتو نه، چې دا مرستې د دې کونړ د خلکو دپاره، ځکه چې کونړ یو جګړه ځپلی هېواد دی، ولایت دی، او باید د دوی دپاره دوامدارې شي. د خلکو دپاره ډېرې مفیدې دي او مثبتې هم دي. که په آینده کې نور هم دا مرستې ډېرې شي، نو موږ به ترینه خوشحاله شو.
یو له هغو بنسټونو چې افغانستان ته د مرستو په برخه کې مخکښ دی او کډوالو ته مرسته کوي د ناروې کمیټه ده، چې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې بشري مرستې کوي. د نوموړې ادارې له یو تن مسؤول حبیب الله مجددي څخه مې په دې اړه وپوښتل.
NRC څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، یو مستقله بشري مؤسسه ده، او افغانستان کې په 15 ولایتونو کار کوي، د بشري مرستو فراهم کوي بې ځایه شوي خلکو ته. او په دغه وروستنۍ ورځو کې په دې راستنېدونکو کسانو فامیلي چې پاکستان نه راځي، دوی ته هم مرسته ترسره کوي، چې د 600 راستنېدونکو فامیلي څخه د ژمنۍ پاکیجونه فراهم کوي، او دوی ته مخکې له دې چې ژمې راورسیږي انشاءالله دوی ته رسیږي.
دغه مرستې څه دي؟ دوی ته سره څه مرسته کوي؟
دا د کورونو د ورمولو لپاره مواد دي، لکه زغال دي، د لیافونه دي، توشکې دي، او یو بخاري او سندلي داسې شیان دي چې کوچنیان پکی پاورم توگا ژوندۍ کولی شي. داسی مرستو یو وشت آیتم دی چی دغه خلکو سره مرستې خوراکي توکي پکې نشته دي، دا غیر خوراکي توکي دي. اوسنی پلان چې مونږ لرو د شپږ سو فامیلونو لپاره دا مرسته فراهم کیږي.
افغان دولت تل هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې او د نورو مرسته کوونکو بنسټونو مرستې همغږي کړي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې په وخت او ګټوره توګه اړمنو ته ورسوي. پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک په دې اړه وایي:
امانګي د ست حکومت هم بوجود آمده،
د حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ همغږي شتون لري. یوناما له موږ سره ده، د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر هم له موږ سره دی، همداشان د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ کوونکی ښاغلی مارک باودن هم له موږ سره دی. او زه د افغانستان لپاره دواړه په ګډه کار کوو، له اوچا د کډوالو په چارو کې نړیواله اداره یونیسف، د ملګرو ملتونو پراختیایي خپرونه او د هبیتات دفتر ټول مو سره همغږي کړي چې د افغانستان د ملي چتر په چوکاټ کې سره راټول شي او په ګډه ځواب ورکونه ولرو. مګر اوس موږ چمتووالی نیسو، د فزیکي چمتووالي په برخه کې چې خوراکي او غیر خوراکي مواد ولرو، د ملګرو ملتونو خوراکي خپرونه شته. هر چیرې چې موږ خوراکي موادو ته اړتیا ولرو نو موږ سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو ټول دفترونه زموږ له ولایتي دفترونو سره په همغږي کې دي، او وروسته تر دې هیڅ ډول معلومات د ملګرو ملتونو د دفتر او زموږ لخوا متفاوته نه خپرېږي. دغه جوړښتي همغږي رامنځته شوي او کارکوونکي هم په ګډه کار کوي.
که کل چیز دیگه بر اساس برنامه و طرحا پیش بره، ما هنوز دوجه نیستیم، این از همیشه آمادگی ها گرفته میشه.
د کورنیو بیزای شویو تر سنگ حق کسان چې له نورو هیوادونو په ځانګړي توګه له ګاونډیو هیوادونو بیرته هیواد ته راستنیږي هم دغه مرستو ته اړتیا لري. د نورو ادارو تر سنگ چې دوی ته بشري مرستې برابروي، د کډوالۍ نړیوال سازمان هغه شمیر کډوالو ته چې اسناد په لاس کې نه لري مرسته کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د شمیرو پر بنسټ د روان کال د جنوري له لومړۍ څخه د اکتوبر تر وروستۍ نیټې پورې په ټولیز توګه 311,000 له ایران او 210 تنه له پاکستان هیواد څخه هیواد ته راستانه شوي دي. د نوموړي بنسټ د مطبوعاتو مسؤول ښاغلي نصیر احمد حیدرزی د نننۍ افغانستان له خپرونې سره په مرکه کې د دې بنسټ د مرستو د څرنګوالي په اړه وویل:
زموږ سازمان یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په تېره څلور ولایتونو کې چې ننګرهار، کندهار، نیمروز او هرات دي، په دې څلور ولایتونو کې د صفري پولو یعنی د صفري سرحدي پولو له لارې کوم کډوال چې د وزارت د کډوالو د راستنېدونکو چارو د محترم وزارت کارمندانو لخوا په هغه صفري نقاطو کې موږ سره پېژندل کېږي، او دوی د یو ارزیابي د لړۍ څخه وروسته کله چې موږ سره وپېژندل سول، بیا موږ دوی انتقالوو خپل ترانزیټي مرکزونو ته چې په دې څلورو چې ما مخکې تاسو ته عرض وکړي، په دې څلورو ولایتونو کې دوی انتقالېږي ترانزیټي مراکزو ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان خپل د امکاناتو په چوکاټ کې دوی ته غیر غذایي توکي چې هغه بستې دي دوی ته ډالۍ کوي، او همداراز دوی ته موقت اقامت یا د استوګنځای برابرول چې ناوخته رارسېږي، ځکه چې مختلف کسان په دې کې شامل دي، په کډوالو کې سپین ږیري دي، کوچنیان دي، ښځې دي، نو د هغه حسي پذیرې کټګوري دي چې خاص توجه ته اړتیا لري، او موږ دوی لپاره په دې ترانزیټي مراکزو کې موقت اقامت په نظر کې لرو. همداراز کوم هغه کډوال چې صحي مشکلات لري، ابتدایي صحي خدمات ورته وړاندې کوو په دې ترانزیټي مراکزو کې. همداراز په اخره کې کوم خدمات چې د کډوالۍ نړیوال سازمان لري، هغه دوی ته د ترانسپورټي اسانتیاوې خپل هغه اصلي مناطقو ته، کوم ولایت ولسوالیو ته چې د افغانستان دننه په افغانستان کې دننه دوی دغه ولایتو څخه کډوال شوي په ابتدا کې، هغو ولایتونو ته بیرته د دوی د تګ زمینه او د ترانسپورټ د اسانتیاوو برابرولو په برخه کې کار کوو. همداراز موږ بیا د نورو سازمانو مرستې لکه د ملل متحد په چوکاټ کې د WFP خوراکي مرستې چې کوم دوی کډوالو ته په نظر کې لري، هغه زموږ د ترانزیټي مراکزو د لارې کډوالو ته ورکول کېږو. همداراز د WHO کوم هغه صحي خدمات چې دي، هغه هم او کوم هغه دارویي توکي چې دي کډوالو ته ورکول کېږي، زموږ د ترانزیټي مرکز او زموږ د تاسیساتو په واسطه باندې دا ورکول کېږي. او همداراز د کوچنیانو د ملل متحد د سازمان د کوچنیانو وجهي صندوق یا د یونیسف د دفتر لخوا کوم حفظ الصحه د حفظ الصحه کیټونه چې کډوال تور کول کیږي دا ټول هغه مرستې دي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان خپل د ترانزیټي مرکز په تاسیس کې کډوالو ته ورته برخه کوي.
مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان د یوه ریپورټ په خپرولو د کورنیو بې ځایه شویو د حالت په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي وو چې د بې ځایه شویو شمېر د تیرو دریو کلونو په پرتله ډیر شوی دی، مګر له دې ټولو سره سره افغان دولت او نړیواله ټولنه له اړونده بنسټونو سره په همغږۍ کې هڅه کوي چې بشري مرستې په سمه او ګټوره توګه اړمنو ته ورسوي تر څو د چارواکو په خبره د ژمي له سرخوږي سره مخ نشي او د ژوند بنسټیزې اسانتیاوې د ژمي له رارسېدو مخکې په خپلواکۍ ولري. نننی افغانستان
د یوناما اونیزه راډیویي خپرونه
او اوس هم ستاسو ګرانو اوریدونکو د نظرونو وخت رارسېدلی دی چې د یوناما په پښتو فیسبوک پاڼه کې مو له موږ سره شریک کړي دي. همکار مې له ما سره په استودیو کې دی او دغه نظرونه یې لوستي دي چې له دغو یې ځینې تاسو ته لولي.
سمسور افغان په خپله تبصره کې لیکلي، بشری مرستې هیڅ ګټه نه لري ځکه چې ټولې مرستې د زورواکو لاسته ورځي او بېوزلو خلکو ته ډېرې کمې مرستې رسیږي. شوکت الله جواد وایي، بشری مرستو ته خصوصا زموږ وطنوال ډېره اړتیا لري خو متاسفانه چې په سلو کې شل هم خلکو ته نه رسیږي او شخصي جیبونو ته لویږي. همدارنګه رحمان الله محفوظ وایي، زموږ په سیمه خوست یعقوبی ولسوالیو کې بشری مرستې د روان سیند مثال لري. موږ ته د رسېدو پر ځای لومړی د خانانو او د زور خاوندانو جیبونو ته ځي. بغیر له ملي پیوستون چې لږ تر لږه یې زموږ ضرورت رفع کړ، نور له دې پراخه درغلۍ او تورونو ډکې دي. محمد نواز وفا زازای بیا وایي، په خدای دومره له دولت نه ناامیده یم، داسې فکر کوم دغه زما دولت نه دی، ټوله خبره د پیسو او واسطې ده. چې افغانستان کې واسطه یا پیسه ونه لري، په قسمت کې چې دی هم وي ستا له خولې یې وباسي. زیارت ګل مقبل بیا په خپله تبصره کې لیکلي، زما په اند مرسته ښه شی نه دی ځکه چې همیش به دې سترګې مرستې ته نیولې وي، بیا تیار خور عادت کیږي. ښه خبره دا ده چې هر فرد زیار وباسي چې له پردو مرستو خلاص سو. عطاوله ویاړ بیا وایي، یو د ملي پیوستون کارونه شوي خو هغه هم غیر معیاري، کال وروسته ټول تخریب سوي، نور نو موږ د پرمختګ کوم کارونه نه دي لیدلي. رضوان الله ظهیر همداراز لیکلي، مرستې باید هغو کسانو سره وشي چې ضرورت ورته لري، نن چې ګورو داسې نه ده بلکې معکوس ده. نادر سرحدي لیکلي چې اول بشری مرستې د بې ځایه سوو کډوالو سره وسي چې د جنګ د مجبوریت له امله اړ سوي دي چې کډه وکړي، اولیت د مرستو حق د هغوی دی. جمیل نجات بیا لیکلي، څوک چې له چا سره نغدي مرسته کوي په خپل لاس دې ورکړي، دا به ښه وي ځکه چې نن سبا پاک خلک ډیر کم پیدا کیږي. رزاق خان بارک په خپله تبصره کې لیکلي، په هلمند کې چې کومې مرستې کیږي ټولې زورواکې خوري، غریبانو ته نه رسیږي. هدایت الله هدایت بیا لیکلي، لومړی دې زموږ خېټور ماړه شي، بیا د بیچاره خلکو سره مرستې وکړي. نوررحمان امرخیل لیکلي چې موږ خو هیڅ نه دي لیدلي، صرف اورېدلي مو دي. ګل احمد ساحل هم وایي، موږ په کندهار کې هیڅ نوه مرسته نه ده لیدلې. او وروستۍ تبصره د هلال همدرد ده چې ورته نظر لري او وایي، کونړ کې ما تر اوسه پورې داسې خاص بشري مرستې نه دي لیدلې.
ګرانو، په همدې توګه راورسېدو د خپرونې وروستۍ شیبو ته. هیله ده چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. محترم اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. که چیرې زموږ د خپرونې په اړه نظر یا نیوکه لرئ، که چیرې غواړئ هغه موضوعګانې چې تاسو ته ډېرې مهمې دي او غواړئ له موږ سره شریک کړئ، نو کولی شئ د 0995595 او یا هم 0995595 شمېره ټلیفون او یا هم د یوناما ریډیو @un.org برېښنالیک له لارې له موږ سره شریک کړئ. همداشان کولی شئ موږ د یوناما پښتو فیسبوک پاڼه کې هم ومومئ او خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. تر بیا مو الله مرشه.